بجې شو ریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړای کې بیا هم زه هارون بچاله تاسو سره سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې دروړو. خبرونه له ګل ایاز اورو.
په خیبر پختونخوا کې درې اپوزیشن ګوندونه په بلدیتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. په پاکستان کې درې نورو کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده او د اسرائیل وزیر اعظم خبرداري ورکړې چې له ایران سره جوهري معاهده به په سیمه کې د اټمي وسلو زغل شروع کړي. نن د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو اتحاد په ټولو صوبه کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. په پیښور کې د مشال رادیو خبریال تر مخه د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د عوامي نیشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی ډلې مشران په احتجاجي مظاهرو کې ګډون کوي. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک نن مشال رادیو ته وویل چې د اپوزیشن ګوندونو احتجاج پوره نه دی.
زمون بخپل کوشش ده چې عام معمول جن چې ده هغه ته نقصان ونه رسید. هغه وجه دار چې موږ ډېر جمهوری مهذب دار چې دا خپل کړی دا او خول غوالي د ټول دنیا ته چې عمران خان چې وایي چې زړه د الله خلاف ما زه انصاف راول ما زړه د شفاف نظام راول ما دا غو حکومت کې خلکو رائے په کم انداز باندې پامال شو صرف خالي د ټول ملک ته او د ټول دنیا ته چې عمران خان حکومت اصلیت څه ده.
بلخ د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند د بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو په حق له د اپوزیشن ګوندونو تحفظات لرو کول لپاره پرون ټول ګوندي زغونډه را بللې و خو اپوزیشن ډلو تری بایکاټ کړی و. د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ډلو لخوا د غوښتنو باوجود په پاکستان کې نن سهار وختي یو کس ته پانسي ورکړل شوی چې د 15 کالو په عمر کې د قتل په تور د مرګ سزا ورکړل شوی و. آفتاب بهادر مسیح ته په 1992 کال کې د دریو کسانو د قتل په تور د مرګ سزا ورکړل شوی و. خو د بشري حقوقو ډلو ریپرایو ویلي دي چې هغه دوه شاهدان چې د بهادر پر ضد یې گواهی ورکړی و له هغه مودې راهیسې وای چې پر دوی تشدد شوی و. د بهادر وکیلانو ویلي چې په نوموړي هم د جرم منلو لپاره تشدد شوی و. په 1992 کال کې په پاکستان کې د 15 کلن لپاره هم د مرګ سزا و خو وروسته په 2000 کال کې ورته د 18 کلنۍ حد وټاکل شو. د لاهور خار د جیل یو چارواکي وای چې بهادر پرون سهار له پانسۍ نمخ کې جړل او وی ویل چې بے ګناه دی او په زندان کې د خپل بے ګناهۍ لپاره مقالې هم لیکلې دي. بلخوا نن سهار د پنجاب صوبې په صاحبال او فیصل آباد په جیلونو کې هم دوه کسانو ته پانسۍ ورکړل شوې ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وای چې تر اوسه پورې 153 کسانو ته پانسيګانې ورکړل شوې دي. تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جمو او کشمیر د لانجې د هوارولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده. دا ملاقات په تاجکستان کې د اوبو د اهمیت په اړه د یوې نړیوالې غونډې پر مهال شوې ده. د جمو او کشمیر په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ سو جنگونه هم شوې دي او دا مهال یې سبرخې د هند او سبرخې پاکستان او چین ولقې لاندې دي. په 1955 کال کې ملګرو ملتونو په یادو سیمو کې د جنگ بندۍ غږ کړی وو او ویلي وو چې د رفرنډم په ذریعه دي د دغې لانجمنې سیمې د راتلونکي پریکړه وکړل شي خو تر اوسه پورې رفرنډم نه دی شوی. د تیر کال د دسمبر په میاشت کې ښاغلي بان کی مون په دې لړ کې د منځګړیتوب د رول لوبولو وړاندیز کړی وو او ویلي وو که هند او پاکستان په دې رضا وي نو د دغه شخړې په هوارولو کې به رول ولوبوي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د بیلابیلو ګډو چاړنیزو عملیاتو پر مهال 14 مشکوک وسلوال وژلې دي. نن د افغانستان د کورونا چارو وزارت په ویب پاڼه خبر ورکړی چې دا عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي پولیسو، ملي فوج او ملي امنیت ځواکونو ترسره کړی دي. دا عملیات چې په ننګرهار، کندوز، بدخشان، قندهار، زابل، اورزګان، کاپیسا، غزنی، خوست او بادغیس ولایتونو په اړوند سیمو کې ترسره شول 12 وسلوال پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. په یادو عملیاتو کې یو اندازه وسلې هم د ملي امنیت ځواکونو لاسته ورغلې دي. دغه عملیاتو په اړه وسلوالو سندي ویلي په سرپل کې سیلابونو درې تنه مړه کړي او شاوخوا سل کورونه یې ویجاړ کړي دي. د سرپل د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس عزیز الرحمن ایماق نن مشال اړوته وي چې سیلابونه تېره ورځ د دې ولایت په کوهستانات، سوزما قلعه، سیاد، سنچارک او گوسفندی ولسوالیو کې راوتلی دي. نوموړي زیاته کړه چې د امنیت د خرابوالي له وجې د دوی مرستندوی ټیمونه نه دي توانېدلي چې زیانمن شوو کورونو ته پر وخت مرستې ورسوي. خو د دغه سیمو اوسیدونکي وایي که حکومت دوی ته پر وخت مرستې ونه رسوي نو د مرګ د ګواښونو سره به مخامخ شي. تاسې د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د اسرائیل وزیر اعظم پرون ویلي دي عربي مشران له ده سره په دې خبره سلا دي چې له ایران سره کیدونکي جوهري مایده به اټمي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونه د ایران د اټمي پروګرام د مخنیوي په اړه په حتمي پریکړې کار کوي. د اسرائیل وزیر اعظم دغه راز ویل له ایران سره پرته د سیمې هیڅ یو هیواد په دې مذاکراتو کې ګډون نه لري. نتنیاهو ونه ویل چې له کوم عربي مشرانو سره خبرې کړي، خو څو ورځې وړاندې د ده یو نږدې سلاکار دور ګولډ د سعودي عرب له یو جنرال سره د ایران په اړه خبرې کړې وي. نتنیاهو خبرداری هم ورکړې چې له ایران سره جوهري معاهده به په سیمه کې د اټمي وسلو زغل شروع کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې په اړه یې د جمهوریت غوښتونکو تر انتقاد وروسته دا منلې وه چې د دغې ډلې په حق له یو بشپړ ستراتیژي نه لري، غواړي ډېر زر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمیره زیاته کړي. سپینه ماڼۍ پلان لري چې له عراقي ځواکونو سره د مرستې لپاره تر زرو پورې نور روزونکي او سلاکاران عراق ته واستوي، که څه هم ګمان کېږي چې دغه شمیره به تر 500 پورې وي. د ولسمشر اوباما اداره په عراق کې د نورو عسکرو د ځای پر ځای کولو لپاره غواړي په انبار ولایت کې یو نوی فوزي اډه جوړ کړي. په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه دي. دا تر دې مهال د مشال لاډیو خبرونه. اوس هم له اسلام آباد د مشال لاډیو خبریال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ به یو
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 15 شپېته پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ شپېته پیسې او 115 روپۍ 90 پیسې. یو پاوند 155 روپۍ او 155 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 1 پیسې او 1 روپۍ 3 پیسې او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شینوي. په پیښور کې وضعیت نه زیات څلوېښت او کم نه کم 15، په بنو کې وضعیت نه زیات 43 او کم نه کم 20، او په کوټه کې وضعیت نه زیات 34 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د صوبې په بلدیاتي انتخاباتو کې پر تحریک انصاف د درغلیو تورونو لګولو وروسته له نن څخه د احتجاجي مظاهرو لړۍ پیل کړې. د پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي
چې کومه بدترین داندې شوې ده د هغې خلاف احتجاج دی او دا به فورم نه احتجاج دی.
پاکستان الیکشن کمیشن ویلی چې د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو نتایج به د جون پر 1 اعلانوي، خو د دغه نیټې له تېرېدلو وروسته اوس وایي چې دغه کار به پر روانه 12 نیټه کوي. د یادې ادارې ویان د دغه ځنډ لامل څه داسې په ګوته کوي. شمالی وزیرستان بیکور کل شوی خلق وای د پاکستان مرکزی حکومت ورتا مالی مرستې ورکول درولی دي. په خبرونه کې دوه 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم اوري. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې په خیبر پختونخوا په مرکز پیښور او دغه شان نورو ځایونو کې د اپوزیشن ګوندونو ته احتجاجي مظاهرو په اړه واوریدل چې لنن څخه پیل شوي دي. دا ګوندونه وایي چې په د صوبې په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند درغلی کړی دی. له پیښور را سره غلام غوث چې زمونږ خبریال دی د ټلیفون په لیکه راغلی دی او له ده معلومات اخلو چې دغه په پیښور او شاوخوا چې کومې احتجاجي مظاهرې نن وشوي یا روانې دي، دا غوی پاړه ترین معلومات اخلو. غلام غوث تړې مشي سم معلومات لري دغلته به د نام نه کمی پیخه خوب منځ ته نه راغلي یا د مظاهرات چانو پولیسو تر منځ کې کمی نښتې شوې؟
جی بچا صاحب دا مظاہرے چکم دن نن دا پیخور پر شمول دا طول صوبے چکم زمینی دا گری مرکزونا یا ہیڈ کوارٹر دی پاگی کی دا گا درے والا گوندن دا عوامی نیشنل گوند جنیت علماء اسلام او پاکستان کی پس گوند لخوا ترسل شوی دی او پا دی کی دا سی کمی امنیتی پیخی ندی رامست شوی خو چکم دا گا مظاہرے کون کی وو او ورسلا دکاندارانو نو پا بازی بازی زیونو کی دا دکاندارانو او د دې ترمنځ دوکانونو په نه بندولو داسې وړې وړې غونټې جګړې رامنځته شوې دي خو داسې کومه لویې پیښې په دې کې نه دي رامنځته شوې. او دا مهال چې کوم دی نو د شپریخي اتحاد مشر چې کوم دی او د عوامي نشن جنرل سکتر په کیسهخانۍ کې چې کوم دی نو په جلسه کې د دغه نننۍ احتجاجونو داسې دوه نیمې بجې د ختمولو دغه وکړو اعلان یې وکړو. او میا افتخار حسین دا وویله چې نن ورځې کم کاربندیز وو او کم احتجاجونه وو هغه پای ته ورسېدل او آینده تګلاره دپاره به بیا دغه درې واړه سیاسي ګوندونه دغه کوي مشاورت کوي چې د آینده دپاره دوی څه تګلاره جوړوي نو هغه به بیا دغه کوي اعلان کوي. او میا افتخار حسین د دغه مظاهرو پر مهال له مشال ریډیو سره خبری اترې هم وکړلې او هغه مشال ریډیو ته دا وویل چې موږ د مخکنه د دوکاندارانو سره خبری اترې کړې وې چې مکمل به په دې ورځ باندې راغ کو کار باندې کوو او دوکانونه به بندو د دوه بجو پورې زموږ سره راغ کړې وه د دوکانونو د بندولو ژمنه کړې وه. خو مې افتخار په حکمران ګوندونو باندې تور ولګاو چې هغې شپې ته شپې انتظامیې چې کوم دی نو دوکاندارانو ته درکې ورکړې وې چې تاسو به هغه نه بندوئ دوکانونه نه بندوئ. نو د دغې د وجې د میا افتخار حسین په وینا باندې چې هغه کم دغه و کار بندیز وو دوکانونه کم بندولو یا ترانسپورټ نو هغه جزوي طور چې کوم دی نو ترانسپورټ خو نه و بند خو چې کوم دوکانونه وو او په مرکزي ښارونو کې چې کوم د خیبر پښتونخوا دا مظاهرې ترسره شوې نو دوکانونه په جزوي طور باندې موږ هم کتل چې په جزوي ور به بند وو چې کله به جلوسونه اکثر د دوکانونو په خوا باندې تېرېدل نو دوکانونه به په مکمله توګه بندېدله او بیا وروسته به ځینې دوکاندارانو خپل دوکانونه چې کوم دی نو هغه واپس دغه کوله پرانیستله. خو میا افتخار حسین مشال ریډیو ته دا وویله چې د هغې مقصد چې کوم و نو ولس ته دغه خپله خبره چې کوم دی نو رسولو هغه هغې ورسوله چې کوم په انتخاباتو کې درغلۍ او ګډوډۍ شوی دی نو په دغې باندې هغې د دې احتجاجونو مقصد دغه ولس چې کوم دی نو په دې باندې دغه وو خبرولو هغه مقصد د دې دغه شو پوره شو.
صحیح شو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې. اوریدونکو زمونږ په یو بل خبریال چې هم په پېښور کې دی شبیر جان نن سهار چې دغه احتجاجي مظاهرې څنګه پیل شوې له ځینو اپوزیشن ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې دي. دا ګوندونه د صوبې په بېلابېلو برخو کې لکه څنګه چې تاسو واورېدل احتجاجونه او د تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت د مستعفي کېدو غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر بیا ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو د پورم نه احتجاج مخه به نه نیسي. په دغه موضوع له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د مخالف ډلو درې ګوندونه په غږ باندې نن په ټوله صوبه کې د احتجاجونو او هړتال اعلان شوی دی. د عوامي نیشنل ګوند په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال لیډو ته وویل چې دغه احتجاج د صوبې په هر ضلع کې دی.
په ټوله خیبر پښتونخوا کې دی په دې صوبه کې چې کوم بلدیاتي الیکشن شوی دی چې کومه بدترین دان دي شوی ده دا هغې خلاف احتجاج دی او دا به پرم نه احتجاج دی. خو زمونږ خپل کوشش دی چې عام معمول ژوند چې دی هغې ته نقصان ونه رسېد. هغې وجه دا چې موږ ډېر جمهوري مهذبه دار چې دا خپله کړې ده او خول غواړي د ټولو دنیا ته چې عمران خان چغې وایي چې زه د الله خلاف ما زه انصاف راولم زه دلته شفاف نظام راولم دا په حکومت کې خلکو رایې په کوم انداز باندې پامال شوه.
پخوا په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د مرکزی او صوبایي شورا غړي او د دغه ګوند پخوانی عمومي سکتر خالد وقار چمکني وایي چې بلدیاتي ټاکنو کې د حکومت لخوا د منظمې ټګې په ضد د احتجاجونه دوام لري او تر کومه چې حکومت د دې غوښتنې نه وي منلې دوی به دغه احتجاجونه جاری ساتي.
منظم داندې شوی دا صوبایي حکومت د هغه کارندو چې کوم کار کړی دی او حقدار خلک د الیکشن کې دا غټه نه رسو کړی دي. صوبا پښتونخوا په ټولو ضلعو کې دا درنه جاري ده او دا به ان شاء الله تعالی د قیدینو په مشوره باندې او په کال باندې به دا مخکې ورځو کې به هم دا سلسله جاري وي تر کې پورې صوبایي حکومت په خپل خبره باندې په خپل فیصله باندې سټپ نه اخیستی.
بلخوا د دغه احتجاجونو اعلان وروسته د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور په شمول د صوبې زیاتره برخو کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دي. او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک هم ویلي وو چې د پرم نه احتجاج حق هر چا ته حاصل دی، خو له کچا زور زبردستي وکړه نو د هغې په ضد به قانوني کاروایي کول شي. بلخوا د عوامي نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي سردار حسین بابک وایي چې د دوی احتجاج پرم نه دی او کچر انتظامی دوی سره بې ځایه زور زبردستي وکړو نو دوی هغې ته په مکمله توګه تیار دي.
دا غلط کوشش دی انتظامیهونه کی موږ هغه خلک چې موږ جیلونو نه یریږو نه موږ گرفتارو نه یریږو او هغې خلکو ته که پتنې زموږ تاریخ ته وګوري.
د پام وړ ده چې تېرې میاشتې په 23 مئی چې په خیبر پښتونخوا کې کم بلدیاتي ټاکنې شوې وې، د واکمن ډلې پاکستان تحریک انصاف ګوند او جماعت اسلامي په شمول ټول ګوندونه ګیله لري چې په غټه پیمانه باندې دغه انتخاباتو کې ټګي یا دندلې شوې ده او باید دغه انتخابات دوباره وکړي شي. ولې په دې لړ کې پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ټول ګوندیز غونډه هم را بللې وه، خو له مخالفو ډلو په هغې کې ګډون ونه کړو او د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه په صوبه کې د حکومت پرېښودو غوښتنه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، د پاکستان الیکشن کمیشن ویلیو چې د خیبر پختونخوا د بلدیاتی انتخاباتو رسمي نتیجې به د جون پر 8 نیټه اعلانوي چې دغه کار لا هم نه دی شوی. ویل شوي چې دغه نتایجو په اعلانولو کې ځنډ له دې وجې راغلو چې د صوبې د ټولو ضلعو ریټرنینګ افسران ونه توانېدل چې د ټاکنو نتیجې پر وخت کمیشن ته ولیږي. اوس ټاکل شوی چې دغه ټاکنو رسمي نتایج به د جون پر 12 اعلان شي. له پېښور د خالد خان رپورټ پرې اورو.
دا خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن یو چارواکي په وینا د صوبې زیات تر ضلعي ریټرنینګ افسرانو لخوا دوی ته په 8 جون د مقامي حکومتونو لپاره د ټاکنو نتیجې میلو نشوې، نو ځکه الیکشن کمیشن به اوس دغه سرکاري او ختمي نتیجې د روانې میاشتې په 12 نیټه اعلان کوي. بلخوا په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکي امیدوارانو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د ضلعي انتظامی لخوا دغه نتیجې واکمن ګوندونه د خپل مقصد د پاره اساری کړی دي او پکار دا چې الیکشن کمیشن د دې مخنیوي د پاره پوره پوره ګامونه پورته کړی. په خبر کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل، 13 مئی ټاکنو کې سده پاسا سرور اتیازر امیدوارانو برخه اخیستی وه او دغه شان یو سلویخ زره چوکو نتیجې جوړول اسان کار نه و. د زیاته کړه چې الیکشن کمیشن به اوس دغه ختمی او سرکاري نتیجې په 12 جون اعلان کوي. بلخوا په پېښور او دا خیبر پښتونخوا بېلابېل برخو کې د سیاسي ګوندونو او امیدوارانو لخوا په 13 مئی ټاکنو کې د ټګۍ او درغلو په ضد مظاهرې دوام لري او بیا د سرکاري او ختمي نتیجو اعلان په خپل وخت نه کول د دوی اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. دا نو خارنا د ضلعي کونسل چوکۍ د پاره یو امیدوار نیاز امین په دې اکله وایي،
دا ډېره رندیا خبره ده چې موږ د دې څه د پاره ورکړي دي. دا کړي ټوټل 700-800,000 پورې پولینګ شي دي، دا تر ماښام نه شي کولای کلیر کولای، خو صرف د دې ګډبر د پاره چې د خپلې مرضي رزلټونه واخلي اور دې ورکړي. خو بیا اور دې پرې کړه، هغه هم بوم جون دې چې کوم تاریخ ورکړې و الیکشن کمیشن هغه هم پرې خو او واپس دوه دوه سم جون دې.
خو بیا سویل احمد وایي چې په نتیجه کې د بدلون هیڅ گنجائش نشته، ځکه چې ټول امیدوارانو ته غیر سرکاري نتیجې هم په هغه شپه ملو شوې دي کوم چې دوی د خپل پولینګ ایجنټ یا د پولینګ عملینه په سناسه طریقه ترلاسه کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
اوریدونکو په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نامنې پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. په داسې حال کې چې له شاوخوا یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي او په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او رغزو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي، پوښتنه دا ده چې ولې دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال بریدونه کوي. آیا د پاکستان پوځ نه دی توانېدلی چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخنیوی وکړی شي او که څنګه؟ د دې پوښتنو ځواب د پامیر ساحل په دې رپورټ کې.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د بیلګې په توګه دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر پوځ وسلوال برید وشو او بیا په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښته. له دې سره سره څو ورځې مخکې په مستون کې پر یوه بس او بیا وروسته په کوټه کې پر هزارګانو بریدونه وشول چې پکې له 15 زیات ولسي وګړي ووژل شول. همداراز په کراچۍ کې هم وخت په وخت پر پولیسانو وسلوال بریدونه کیږي. دا حمله په داسې وخت کې روان دي چې د پاکستان پوځ له یو کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او د تیر یو کال پر مهال یې په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورکزو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي. له دې سره سره په کراچۍ کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. پر دې عملیاتو سربیره په پاکستان کې وسلوال بریدونه ولې کیږي؟ آیا د پاکستان پوځ او ملکي امنیتي ادارې د دې وسلوالو ډلو په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنو په ځواب کې په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن عسکری وایي د وسلوالو فعالیتونو د دوام لامل دا دی چې وسلوالي یوازې تر قبایلي سیمو محدوده نه ده، بلکې په کافی اندازه په پاکستان کې خپره شوې ده.
دی
وایي ضرب عضب یوازې تر قبایلي سیمو محدود دی او د جون پر 15 بعد د عملیاتو یو کال پوره شي، خو هلته اوس هم پوځ له وسلوالو سره په جګړه اخته دی. د دې معنی دا ده چې تر اوسه په قبایلي سیمو کې پر وسلوالو ډلو قابو نه دی موندل شوی. پاتې شوه کراچۍ، کوټه او د هیواد نورې برخې. هلته چې دا ډول بریدونه کیږي نو د دې معنی دا ده چې وسلوالي یا ترهګري په پراخه توګه خپره شوې ده. په پاکستان کې ترهګري یوازې په قبایلي سیمو کې نه، بلکې له وخت سره سره دا بیلابیلو ځایونو ته خپره شوې او پیاوړې ده، ځکه چې مشرتابه د دې پر ضد په غبرګون ښودو کې له ځنډه کار واخیست. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او پوځ وویل بې له توپیر یا فرقه به ټولې وسلوالې ډلې په نښه کوي. پر دې اعلان سربیره ولې تر اوسه فرقه‌ییزی وسلوالې ډلې په کوټه، کراچۍ او نورو ښارونو کې د مذهبي لږکیو پر ضد په بریدونو کولو کې بریالۍ کیږي؟ آیا پاکستان رښتیا هم ټولې ډلې په نښه کوي او که څنګه؟ پروفیسر حسن عسکری وایي مرکزي او صوبایي حکومتونو د سیاسي مصلحتونو له کبله تر اوسه فرقه‌ییزی ډلې نه دي په نښه کړي. دی وایي تر اوسه فرقه‌ییزی وسلوالې ډلې په مستقیمه توګه نه دي په نښه کړل شوي. باید سیاسي او ملکي حکومتونه دا ډلې په نښه کړي، ځکه چې پوځ په ښارونو کې د امنیت دنده پر مخ نه وړي. او همدا تر ټولو لویه ستونزه ده چې زموږ حکومتونه او حکومتي مشران د خپلو سیاسي ګټو خوندي ساتلو په موخه له دې ډارېږي چې فرقه‌ییزی ډلې په نښه کړي. دا مهال د پاکستان دننه یوازې تحریک طالبان پاکستان په نښه کیږي او د هغې وجه هم دا ده چې پوځ د دې کار مشري کوي. پروفیسر حسن عسکری زیاتوي په پاکستان کې د وسلوالۍ او سختدریزۍ مسأله دومره پراخه ده چې که په راتلونکو شپږو یا اتو کلونو کې حکومت او پوځ یوازې د ډلو د فعالیتونو په محدودولو کې بریالی شو نو دا به لویه خبره وي، ځکه چې د دې ډلو په بشپړه توګه د ختمولو لپاره له پوځي اقداماتو زیات د سیاسي اقداماتو اړتیا ده چې هغه تر اوسه حکومتونو نه دي کړي.
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو، له شمالي وزیرستانه به کور کلشي به خلک شکایت کوي چې پاکستان مرکزی حکومت دوی ته د مالی مرستو رسولو کار یو اړ بیا اجنډه ولیدې. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتۍ ناورینو سره د مبارزې ادارې چارواکي بیا وایي د سفران وزارت د کډوالو پیسې دوی ته نه دی ورکړي. لسیمه پر د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر رپورت راکوي.
شمالی وزیرستان بیا کور شوی کډوال شکایت کوي چې د وفاقي حکومت لخوا دوی ته هر میاشت چې د کورونو د کرایو او نورو ضرورتونو لپاره کمې 2000 نقدې کالداري ورکولې شي، د درې میاشتو نه یو ځل بیا ځنډول شوی. او په تیر یو کال کې یې ټول دغه شان شپږ کیسټونه پاتې شوي. دوی زیاتوي د کورونا د کرایو او نور ګڼ شمیر ضرورتونه لري، خو ایف ڈی ایم ای لخوا دوی ته د موبایل سیم په ذریعه دغه نقد مرستې په بیا بیا ځنډولی شي. یو کډوال طاهر داوډ وایي،
یو پل تقریبا پیرا کیږي چې په داسې میشته شپږ کیسټونه ملاو دي، او میشته را ایف ڈی ایم ای همیشه په دیشې چیړ چاړ کو او کله زنګ ولګی چې میشته چیک نه رکوي، کله یې چې ریکارډ مې نه رغولای. ایف ڈی ایم ای د میشته را کم از کم دا ظلم بان کو دادی میز حق ته میز دلته کې رینه پوشل شل پندویش پندویش زرا ری پینی ولی دی میز نه هر سای ادی پوتے شوی دی.
یو بل کډوال شیر خان وای، د ډیرو توانونو سره مخ شول او نن د دوی په نام راغله د دوی خپل حق نه محروم دي.
چې را دي نیر رنگ سول مولینا عمر سول ری پیغنو رکوي کلا ویجیتالو سنه سي کلا وبجدالو سنه سي دا غره درې میا سه وای یو شاین نه کوړه دی خپل خوري خپل سره شي.
د شمالي وزیرستان یو بل کډوال عبد الله په دی اړه مشال ریډیو ته وای،
سخته ګرمي دو د خل مونږ سخت تکلیف ته ریږي چې زر کې به تر ولا جي چر لاجی نه خو سپاده و ته وای چې نشته پیسې ها چا کی من دا د مشتره د
کډوالو ته هر میاشت دغه نقد مرستې د زونګ موبایل نیټورک په ذریعه لیږلی شي. دغه نیټورک یو چارواکي چې نوم او آواز یې خپور نه کړ مشال ریډیو ته وویل چې ایف ڈی ایم ای ته څو ورځې وړاندې چیک میلاو شوې، خو لا یې هم دوی ته دغه پیسې نه دي منتقل کړې. دغه پوښتنه مو بیا چې کله د ایف ڈی ایم ای چارواکو نه وکړه نو دوی وویل دغه فنډ سفران وزارت نه راځي او د سفران لاړخه دا هر څه بند شوي. سو کله هم چې سفران وزارت دوی ته فنډز ورکړي نو کډوالو ته به میاشتینې نقدې مرستې شروع کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوک شته که نشته چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي؟
دا ماشومه مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومه مې بچ به چپه ډېره شوه. لور مې هم د غېږ نه لاړه، برخه م لاړه، لوپټه م لاړه، چپل م لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروان. پولیس ته شکایت کاره کې اول درته دا چې درس بڼه.
مشال راډیو، د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د ماشومانو د خیر ښېګړې لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وای، په خیبر پختونخوا کې هر کال له هرو زرو ماشومانو څخه یو نیم سل یې د دې لپاره چې د بېلابېلو ناروغیو ضد واکسین ورته نوي ورکړل شوي د پنځو کلونو عمرونو ته له رسېدو مخکې مړه کیږي. د مور او د ماشوم د مړینې د دغه کچې کمولو لپاره د صوبې حکومت بیا هم له یونیسف سره په ګډه د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. په دغه لړ کې د مور او د ماشوم د صحت هفتې په نوم کمپاین له پرون څخه په ټوله صوبه کې پیل شوی دی. له پیښوره پرې شبیر احمد جان رپورٹ را کوي.
خیبر پختونخوا کې د یونیسف لخوا د دغه پروګرام مشر ډاکټر بلال مشال لیډو ته وویل چې په دې صوبه کې د حفاظتي ټیکو او ویکسین نه اخیستو له وجې هر کال په هر زرو کې د سلو نه سیوا ماشومان د پنځو کال عمر پورې او په هر زرو کې تر اویا پورې ماشومان د یو کال عمر پورې مړ کیږي.
دا کمپین ځکه پکاري چې زمونږ خلکو بیماری له اسپتال ته راځي، بیماری له ډاکټر له راځي، هغه د مشورې د پاره چرتا یا مطلب داري چې د ماشوم د چیک اپ د پاره یا د خپل ځان د چیک اپ د پاره چرې نه راځي. په د سلو نه پاس ماشومان په زورو کې د پنځو کالو د عمر پورې مري، او که د یو کال پورې ماشومان والو نو هغه او یا ماشومان تقریبا په زورو کې چې کوم دي نو هغه د دې مختلفو بیمارو نه مري چې په هغه کې بیا دا سو بیماری ډېرې زیاتې پټاپتي لکه دستونه، نمونیا، تبا، کم ماشوم چې دې کمزوري.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې لخوا د دغه پروګرام یا کمپاین مشر ډاکټر فهیم حسین مشال لیډو ته وویل چې دغه هفتې منځلو مقصد هم دغه دی چې د میندو او د ماشومانو د مرګ دغه شر کم کړی او کم چې دوی ته د متحده قانونو لخوا یو نیټه ټاکلې شوې ده تر هغې پورې دغه کې کمی راولي.
موږ دا کوشش چې هر مور ته او هر بچی ته ورسو، ویکسینیشن وکړو د بچو، میندو ته لکه د هنرمند لاسونو کې د هغوی ډلیوري وشي، لکه سکلډ برت اټینډنټ فیسیلیټیز هغوی ته ملاو شي.
دغه پروګرام کور په کور چلونکي د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکر قاضي مسرت وایي چې د سختو حالاتو او خطرو باوجود هم دوی کور په کور کوسه پوکسه ګرځي او ماشومانو او د هغوی میندو ته د صحت دغه ټکی کی او ساس کی ور کوي
زمونږ لري هیلت ورکر سره 1500 آبادی دا اوغه هر کور ځان رسي او چکم ویکسینیشن د پارا سنټر ته ناراضي نو اغه د پارا مونږ کور د پارا دا سرویس مهیا کو مونږ ته ډیر زیاته خطر ده ظاهر ده ير ولی نه ير هر چا سره چې د کور نه باروزي اغه سره سکیږي بیا دا خو د سیده چټار ګټ ټیلر بار ګرځي مونږ ته خو پته نه لګي چې دا دوه په بایک ناس دي دا بس کوي بس دا حالات دي او بس مونږ په هر حالت کې اوسو
د پامړ دا چې دی هفته کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکرز کور په کور کوسه په کوزه ګرځي او کم ماشومان یا میندې چې په خپل وخت باندې د حفاظتي ټکو یا د بیلابیلو ناروغو د ساسکي اچولو نه پاتې شوي وي هغوی ته دغه ساسکي او ټکې لګوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبه کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خپرونه کې اوریدل مه هیروئ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، ستاسو لپاره په دې خپرونه کې د خپرونې په دې پاتې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. اول به راشو د نړۍ رنگونو ته چې دا خپرونه زما همکار ګل ایاز جوړوي.
د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد بای. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خپرونه کې مودرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې له شمسي توانایي نه چلیدونکي سولر امپلس 2 جاز بحر الکاهل پر سر د الوت کوشش یو ځل بیا ځانډولې دي.
The first time during this around the world flight attempt we have had to land make an unplanned landing.
دا خراب موسم له وجې سولر امپلس 2 جاز د جاپان په ناګویا کې کوښښ شوې دي. که څه هم دغه جاز اسانه سره په جاپان کې کوښښ شوې دي، خو د تیز بادونو له وجې د جاز یو وزارت معمولی زیان رسیدلې دي. د سولر امپلس 2 جاز ډله وای چې د جاز د وزر مرمت وروسته به خپل سفر ته دوام ورکړي. د دغه ډلې یو غړي اندري بوش برک په ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د سولر امپلس 2 جاز یو وزر ته نقصان رسیدلی او د دې مرمت کې به یو اونۍ وخت لګي. ټاکل شوی و چې سولر امپلس 2 شمسي جاز به په شپږو ورځو کې له چین نه د امریکا هوایي ریاست پورې سفر کوي. د سولر امپلس 2 جاز اوږدوالی د یو مسافر جمبو جټ نه زیات دی، خو وزن یې د یو موټر هومره دی. د دې پروژې مقصد د شمسي توانایي نه چلیدونکي جاز د ټولې نړۍ سفر کولو ریکارډ جوړول وو. په دې موخه سولر امپلس 2 جاز د مارچ په میاشت کې له ابوظہبی نه سفر شروع کړی وو. دغه جاز په ووم پړاو کې دی چې له چین نه د امریکا پورې سفر پکې شامل دی. دغه سولر امپلس 2 جاز ته نه یوازې د موافق هوا ضرورت دی، بلکې صفا موسم هم ضروری دی، ځکه چې په دغه جاز کې لګیدلې ول زر سولر سیلز غوره کارکردګي وخایي. ساینسدانان په کائنات کې د پټو رازونو موندلو لپاره د لارج هایډرون کولایډر ساینسي تحقیق دوباره شروع کړی دی. د دوه کال وخت وروسته دغه ساینسي تحقیق شروع شوی دی. ساینسدانان د هغه معلوماتو لومړی قسط انتظار باسي چې په ساینسي لیبارټری کې جوړ شوی متوازی پایپونو کې د ذراتو د ټکر په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. د روان کال په اپریل میاشت کې د 2013 کال وروسته په لومړي ځل په سورنګ کې پروټونز چکر لګول شروع کړی دی. دا سورنګ د فرانس او سویټزرلند په پوله جوړ کړ شوی وو چې اوږدوالی یې 8 کیلومتره دی، او د دې مقصد د لومړي کائنات پټ رازونه معلومول. دا یو ډیر پیچلی مشن دی. دیتا بینګ بینګ مشین هم ویل کیږي. په دې پروژه لس ارب ډالر نه زیات لګښت راغلی دی. د فرانس حکومت د یو پل بشکول لپاره د محبت په علامت کې لګول شوی په لکونو تالی لری کړی دی. د پیرس یوې مجلې تر مخه د خار په سینی سند باندې پوند ڈی آرٹس یا پارسلی ڈی آرٹس نومي پل چې ویل کیږي په 13مه پیړۍ کې د نیپولین په وخت کې جوړ کړ شوی وو د محبت علامت ګرځېدلی وو. په دې پل په لکونو خلکو د محبت د علامت په توګه تالې لګولي او چابیان یې بیا په سند کې غورځولي. دا پل پیدل خلکو لپاره جوړ کړ شوی وو. د دې پل اوږدوالی 155 میټره دی. په دې پل سیلانانو له 2008 کال راهیسې تالې لګول شروع کړل. دې ته لو لاکس هم ویل کېږي چې په طالبه د سیلانیانو نوم ثبتو. د فرانس لیمون تر مخه د 2016 کال په فروری میاشت کې شاوخوا 100,000 تالې پرې لګول شوي وي. په دې اړه اندېښنې هم څرګندې شوي وي چې د تالو وزن له وجې پل ته نقصان رسېدی شي. د دغه تالو ټول وزن شاوخوا 15 ټنه وو. په دې موخه د جون په لومړۍ نیټه د ښار چارواکو دغه ټولې تالې لرې کړې دي او د پل په جنګلو کې یې تصویران لګولي دي. انسانان ولې په تیاره کې ویریږي او په رڼا کې خوف نه محسوسوي؟ په دې اړه د چین سائنسدانانو یو تحقیق کړی دی. د چین د یو پوهنتون په دې تحقیق کې 130 ښځو برخه اخیستې وه. دغه ښځې د څلورو وختونو نه تیر کړل شول. په دې کې د ورځې رڼا، د ورځې په تیاره، د شپې په تیاره او د شپې ژوره تیاره شامل وه. دغه ښځو ته 100% ډېر زیات خوفناک او 50% عامې نظارې په کمپیوټر سکرین وښودل شوې. د دې تر څنګ په کمرو کې درجه حرارت کنټرول کولو لپاره نفسیاتي ډیټا جاچو مخسته شبې چې پکې خولي د سرمن او د زړه درزارې شامل وو. په دې کې دا خبره مخې ته راغلی چې د انسان په زړه کې د تیاری خوف نه وي بلکې د شپې خوف ورسره وي. همدغه وجه ده چې په کمرو کې دننه اوسېدو باوجود په شپه کې اوازونو او ذهن کې جوړ شوي تصویران ویره نوره زیاته کړي. د تحقیق تر مخه د شپې پر وخت د انساني جسم مو ډېر زیات حساس شي او د دې له وجې نور زیات محتاط شي، نو ځکه معمولي اواز سره جسم خوف محسوسوي. محققین دا هم وایي چې حیاتیاتي سایکل په ذهنونو کې موجود خوف د یو نسل نه بل نسل ته انتقالوي. د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې د صفائی او کچري غونډولو او بیا استعمالولو کمپنۍ یو نادر اپل 1 کمپیوټر موندلی دی او په $2,00,000 یې نیلامي کړی دی. د کلین بی ایریا کمپنۍ ته یو بی خزي 2 میاشتې مخکې د کور نه استعمالیدونکي شوزونه ورکړي وو چې دغه کمپنۍ یې بیا په استعمال کې راولي. په دې کې د مشهور اپل کمپنۍ کمپیوټر هم شامل وو. دغه کمپیوټر چې اپل 1 نومیږي په 1996 کال کې جوړ شوی وو. دا په هغو کمپیوټرو کې شامل وو چې د اپل کمپنۍ مشر سټیو جابز په خپلو لاسونو جوړ کړی وو. په هغه وخت کې دغه شان 200 کمپیوټر جوړ کړ شوی ول. په هغه وخت کې د دې بیا $600 وو، خو اوس دغه نایاب کمپیوټر په $2,00,000 خرڅول شوی دی. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم سان اندریس چې د کالیفورنیا ریاست په زلزلې جوړ کړ شوی دی په لومړي نمبر دی. فلم سان اندریس تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د $160 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټومارو لینډ دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د $130 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم میډ میکس فیوری روډ دی چې تر اوسه پورې د $300 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم سان اندریس په لومړي نمبر دی. فلم پچ پرفیکټ 2 په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم ټومارو لینډ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې تنو ویډ من 2 دی چې د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم بمبئی ویلفټ دی او په دریم نمبر فلم پیکو دی. د امریکا هالی ووډ مشهور فلم دی فالټ ان اور سٹارز لیکون کې جان گرین دویم ناول پیپر ٹاؤن باندې فلم جوړ شوی دی. فلم پیپر ٹاؤن کې مشهور ماډل کارا ڈیلونجنی او نیت وولف کار کړی دی. دا فلم د یو ځوان الک په جون جوړ دی چې خپل ملګرو سره سفر کوي. دا یو رومانوي فلم دی او د جون په میاشت کې به نمایش لپاره وړاندې کیږي.
You feel my heart beating in my chest.
That is the way you should feel your whole life.
Beautiful.
It's a paper town. Paper houses and paper people.
Margot loved mysteries. Maybe she loved them so much, she became one.
She's gone.
When was the last time you saw Margot?
We're trying so hard.
I found something. An address.
Did she ever say anything to you about an abandoned building?
Margot? Guys,
you'll go to the paper towns and you'll never come back.
Oh. I've never missed school before. It feels kind of wrong.
It does feel kind of wrong, but it also
feels kind of right.
Take a risk. Stop playing it so safe.
I miss her.
I miss her too.
If I don't find Margot, it's all for nothing.
Hey!
have to get lost before you find yourself.
د هالیوډ نوی اکشن فلم پوینټ بریک لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ایکټر لوک بریسی د ایف بی آی ایجنټ وی او د هغه ډلې په لټون کې وي چې د شتمن خلکو نه پیسې پټوي او تقسیموي. دا ډله د انتهایی سختو لوبو باندې یقین لري، نو ځکه لوک هم په دې لوبو کې برخه اخستو لپاره خپل ځان بدل کړي. دا فلم په لومړي ځل 1991 کال کې جوړ کړ شوی و. فلم پوینټ بریک به د دسمبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
The people behind these robberies are extreme athletes, using their skills to disrupt the international financial markets. And they don't care who gets killed in the process.
They call me Bodhi.
There's a few billion dollars of gold down there.
You're gonna steal it?
No, we're going to liberate it.
Oh, you think you're brothers? Now you show me whose side you're on.
Criminal masterminds. They're just kids partying away their lives.
We can get these guys. I just need more time.
Bodhi, do you have any idea how many people you've killed? How many laws you've broken?
The only law that matters is gravity.
Stop!
د هندی سینما مشهور اکټر سلمان خان نوی فلم بجرنگی بای جان چې د سینما مینوال ورته ډیر زیات انتظار باسي لومړی ټریلر خپور شوی دی. د اکټر سلمان خان دا فلم ډیر مودي وروسته را روان دی. په فلم بجرنگی بای جان کې یو وړوکی پاکستانی جنۍ چې د سد وجوهاتو د وجې په هند کې پاتې شي او مور پلار یې په پاکستان کې وي او سلمان خان یې بیرته خپل وطن ته لیږلو لپاره هلې ځلې کوي. په فلم بجرنگی بای جان کې کرینه کپور او نواز الدین صدیقی هم کار کړی دی. دا فلم به د وړوکي اختر په ورځ نمایش ته وړاندې کیږي.
हम बजरंग बली के भक्त हैं, मर जाएंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे।
अब्बू को ढूंढोगे कैसे?
बजरंग बली मदद करेंगे ना,
पाकिस्तान में भी
ऐसे है भैया बजरंग, ऐसे है भैया बजरंगी।
د هندی سینما وتلی اداکار امیتاب بچن او فرحان اختر نوی فلم وزیر دویم ټریلر خپور شوی دی. دا یو تفصیلی ټریلر دی چې پکې د فلم قصه راښکاره کیږي. فلم وزیر به د دسمبر په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
लकड़े की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की तुम पे जो मारा,
मेरे लिए मेरे करीब बनाओ जिसमें की जमीन यही है मेरा यकीन बन तेरा मुजाहिद।
आपको कुछ नहीं होगा पंडित जी, वादा करता हूं।
खेल खेल में, खेल खेल के, खेल खेल ये आ जाएगा। आपकी चाल।
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیا ته اجازه ورکړي، په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دازې وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجه
اوریدونکو سترته د مشال ریډیو یو بل ونی ز خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې وړاندې کوو چې دا خبرونه زما همکار احمد شاه اعظمی جوړوي.
مدرسې په اوسنی اثر کې د مشال رادیو په اونې ځخ پرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په اسلامي تاریخ کې د مکه او مدینې راورسته په یو شمیر نورو هیوادونو کې د دیني زده کړو لپاره یو شمیر مدرسې جوړې شوې چې دا لړۍ آن د هند تر نیمې وچې هم ورسېده. په هند کې په 1848 کال کې د دارالعلوم دیوبند تر جوړېدو وروسته یو شمیر نورې مدرسې هم جوړې شوې. کله چې په 1947 کال کې د هند نیمه وچه وویشل شول او د هندوستان او پاکستان په نامه دوه هیوادونه د نړۍ پر مخ څرګند شول، نو تر دې تقسیم وروسته یو شمیر دینی علما پاکستان ته ولاړل او هلته د مدرسو په جوړولو لاس پورې کړ. مدرسې په اوسني عصر کې نننی پروګرام په پاکستان کې د مدرسو تاریخ او فعالیت ته ځانګړی شوی دی. په پاکستان کې د وی اندازې لمخې دا وخت 30,000 مدرسې دي چې څه باندې 40,000 رجسترډ او پاتې نه دي رجسټر شوي. د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې کله یو شمېر دیني علما دغه هیواد ته ورغلل، نو د هند د دارالعلوم دیوبند تر اغېز لاندې په بیلابیلو ښارونو کې مدرسې جوړې کړې. دغو علماو په دارالعلوم دیوبند کې درس ورکاوه، نو غوښتل یې چې د همهغه نصاب پر بنیاد په دې سیمه کې هم مدرسې جوړې کړي. په پاکستان کې له پخوانیو مدرسو څخه یوه جامعه دارالعلوم حقانیه ده چې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې اوس فعال ده. د دې مدرسې ویاند او ښوونکی مولانا محمد یوسف شاه وای چې د جامعه دارالعلوم حقانیه بنسټ په 1947 کال کې مولانا عبدالحق کښېښودی.
1947 کې چې کله تقسیم د هندوستان او پاکستان وشو او پاکستان ہمارے وجود کرال مدرسې بانی مبانی شیخ العزیز مولانا عبدالحق سے رحمہ اللہ تعالی جی حضرت مولانا سمیر سے والد گرامی ہو اغب دیوبند کے مدرس ہو نو اگر آلو پاکستان چھٹیانے سے پتے صاحبان رو جکے اور پتے دکتر میاں سے کہ پاکستان دا علیہ دگی اعلان شو نو اگر پتے دے کہ در شروع کر لو اور مدرسی بنیاد کے خدرو سن 1947 اور پتے کے دا منگا یو داسې جامع نصاب د فاق المدارس زمونږ بورډ متعین کړی ده چې هغه نصاب مونږ په دې مدرسه کې پڑھاو کوو چې هغه 8 کاله کورس ده او په 2 کالو کې سړی د دې ځای نه عالمي دین جوړېدلی شي او فارغېدلی شي.
پر دې سربیره د پاکستان په پخوانی پلازمینه کراچی کې هم یو شمېر لوی مدرسې جوړې شوې چې وایي جامعه دارالعلوم کراچی ده چې مولانا محمد شفیع عثمانی په 1955 کال کې بنسټ کښېښودی او اوس له بیلابیلو هیوادونو سره اړه لرونکي په زرګونه کسان درس پکې وایي. که څه هم په پاکستان کې تر دې راورسته یو شمېر مدرسې جوړې شوې، خو دغه جال په 1980 لسیزه کې د پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په دور کې ډېر پراخ شو. د پاکستان په لاهور کې میشت تاریخ پوه او لیکوال ډاکټر مبارک حیدر وای چې دوه لاملونه و چې په پاکستان کې مدرسو جوړولو ته لاره هواره کړه. نوموړی په دې لړ کې د اسلامي امت د عظمت د بیا راژوندي کولو خواهش او پر افغانستان د روس برید په ګوته کوي.
عظمت اسلامیہ کی بحالی کا جو عام آدمی کو جو مدرسے سے پڑھ کے نکلنے
والا اسلامی عظمت د بحالی پاڑا چھ د یو عام سڑی یا مدرسے زخ د فارغ سبی یو عام مولوی تصور دی هغه تدا نه وی معلومه چی چکول دی لکه په لوی سیاسی غرزنګونو کی چی یو عام سیاسی غړی ته معلومات نه وی او هغه استعمال سی د دې دوم اړخ بیا پر افغانستان د روس بریدو عام کسانو ته یوازې دا معلومه وه چې دوی د مسلمانانو یو خپلواک او ستر هیواد جوړول غواړي. په دې لړ کې د پاکستان او ایران رول ډیر مهم و ځکه چې دا هیوادونه د افغانستان کوانډیان وو. په ایران کې خو بل ډول حالات رامنځته سول خو په پاکستان کې یو ډیر پیاوړی او اسلام پلوه فوج تیار سو نو دا فوج د روسي انقلاب د مخنیوي لپاره استعمال سو.
یو شمیر نور شنونکي هم په دې نظر دي چې هغه وخت له مدرسو څخه د روزنتون کار واخیستل سو او د زده کوونکو نظریاتي روزنه وسوه تر څو دوی استعمال کړل سي. په اسلام آباد کې لیکوال ډاکټر عائشه صدیقه په دې اړه زیاتوي.
1980 میں جب جماعت اسلامی اور مذہبی جماعتیں ہیں
پنولہ سباتیام کال کے د جماعت اسلامی او نورو مذهبي ګوندونو پمرسته د پاکستان پوز او د امریکا استخباراتي ادارې سي اي اي د خلکو نظریاتي روزنه پیل کړه. په اومدغه نولہ سوا اتیام لسیزه کې په جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې مدرسې جوړې شوې. کسان مدرسې په خوام په پاکستان کې وي خو زیات اړتیا په دغه وخت کې پیدا شوه، بلکې پاکستان خو د نولہ سوا 15 کال راهیسې د افغان جنگ سالارانو د روزلو لړۍ پیل کړه. نو دغه وخت راهیسې دا اړتیا پیدا شوه چې په مدرسو کې دوی او پارول شي او د دوی روزنه وشي چې دوی د جهاد خواته مایل شي
کې وو جهاد کی طرف مایل هو.
پر افغانستان د روس تر برید وروسته د نړۍ یو شمیر هیوادونو د روس د غزیدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره د پاکستان لاري د افغان مجاهدینو مرسته کول. په دې وخت کې نه یوازې د مجاهدینو لوجستیکی مرسته کېدل، بلکې په ګڼ شمیر کې مدرسو جوړولو ته هم خلک تشویق شول. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر او دینی عالم مولانا صدیق الله فدای وای چې عربي هیوادونو هم په دې لړ کې دلچسپي څرګند کړه او د مدرسو مالی مرستې پیل کړې.
د 1980 کال وروسته کله چې شورویانو په افغانستان باندې یرغل وکړلو نو د مدارسو تاسیس او د مدارسو پراخیدل په پاکستان کې او په صوبی سرحد کې په هغه وخت کې چې اوس ورته پښتونخوا وي نو دا شی زخته زیات شولو چې ډیرو عربي متمولینو کوشش کولو چې هر یو ځان ته یوه مدرسه او یو وقف والی.
په پاکستان کې که څه هم د حکومت پر کچه د دینی مدارسو د شمیر او زده کوونکو په اړه معلوماتي نظام نسته، خو مدارسو په خپل ځانګړي تنظیمونه جوړ کړي چې تعلیمي بورډونه ورته ویل کیږي. په لاهور کې د مدرسو په اړه د څېړنیزې ادارې مسؤل عامر رانا وایي چې دا وخت د پاکستان په مدرسو کې شاوخوا 600,000 کسان درس وایي.
د حکومت په کچه خو په مدرسو کې د زده کوونکو د شمیر معلومولو هڅه نه ده شوې، خو د مدارسو د خپلو بورډونو او سازمانونو لخوا چې د زده کوونکو شمیر ښودل کیږي نو د هغه له مخې په پاکستاني مدرسو کې شاوخوا 600,000 کسان درس وایي. بل خوا هغه کسان چې له مدرسو فارغېږي یا په منځ کې پرېږدي نو د مدرسو د اندازې له مخې د هغوی شمیر د کال
د پاکستان د لوړ زده کړو کمیسیون په دغه هیواد کې د مدارسو 15 تنظیمونه په رسمیت پیژندلي چې هر یو سلګونه مدرسې چلوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر او د پاکستان رویت هلال کمیټي رئیس مفتی منیب الرحمن د دې تفصیل څخه په دې ډول راکوي.
وفاق المدارس العربیہ پاکستان، وفاق المدارس السلفیہ پاکستان، وفاق المدارس الشیعہ پاکستان اور رابطۃ المدارس دا درش دی دا ہو مسلک بیسٹ دی اور یو رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان دا چ دے دا جماعت اسلامی نیٹ ورک کے دے زمونگا تنظیم دے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان زمونگا نیٹ ورک کے تقریباً 8,000 مدارس دی اور مختلف لیول کے دا وفاق المدارس العربیہ پاکستان، رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان، زمونگ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ددو نصاب کے دیر زیاد فرق نشتے ذکر چه دو چه دی وفاق المدارس العربیہ پاکستان زمونگ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان دا فقہ حنفی بیش دی دن پارا زمون دے حدیث نصاب تفسیر نصاب فقہ نصاب نور چہ معاون علوم دی تقریباً یو شانتے دے دیر زیاد فرق نیشتے.
په پاکستان کې د مدارسو تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی چې د دارالعلوم دیوبند تر نفوذ لاندې دی. له دغه تنظیم سره د 12,000 په شاوخوا کې مدرسې رجسټرډ دي. بلخوا د وفاق المدارس السلفیه تر انتظام لاندې د 1400 په شاوخوا کې مدرسې فعالیت کوي. د دې تنظیم په اړه د متحده عرب اماراتو د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری وایي
وفاق المدارس السلفيه ندوي ذات تاثر چه ده وهابي فكر يا ده محمد بن سعود او ده محمد بن عبد الوهاب چکه مذهبي معاهده وا داغي ندوي متاثر دي او سعودي جامعات کې شکم درسونه ویل کې يا داوي په مدارس کې نو په اړه باندې داخله زور ورکي.
په پاکستان کې د وفاق المدارس العربیه، تنظیم المدارس اهل سنت او وفاق المدارس السلفیه ترڅنګ دوه نور تنظیمونه هم مدرسې چلوي چې یو یې وفاق المدارس الشیعه هم دی. د دې تنظیم عمومي منشي علي محمد افضل حیدری وایي چې له دوی سره 450 مدرسې رجسټرډ دي او نصاب یې د نورو تنظیمونو له مدارسو توپیر لري.
کچھ کتابیں تو مشترکہ ہوتی ہیں، جو گرامر ہے وہ مشترکہ ہے، ظاہر ہے کوئی بلاغت ہے وہ مشترکہ ہے.
زنی کتابوں نہ ہو گڑوی لیکن گرامر او بلاغت مشترک مضامین دی. یوازے پر حدیث تفسیر فقہ او عقائد کے زن اختلافات شتا، پر اصول فقہ کے لگ اختلاف تھے. کارا خبر دا چہ مونگ پر شیعہ مسلک ڈیر ٹنگار کو او نور یہ بیا پر نور و عقائد و کبھی نور نو تقریباً مشترک تھی.
پر دې سربیره رابطه المدارس الاسلامیه بیا د جماعت اسلامي تر انتظام لاندې کار کوي او د سید قطب او ابوالعلا مودودی نظریاتي پلویان ګڼل کیږي. له دې تنظیم سره شاوخوا زر مدرسې رجسټرډ دي. د مدارسو دغه 15 واړو تنظیمونو بیا یو اتحادیه جوړه کړې ده چې په اړه مفتي منیب الرحمن وایي
موږ یو الائنس ده د 15 تنظیمونو دے اگے نوم دے اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان دا جے مدارس مشترک مفادات دی، مدارس آزادی مسئلہ دا، نور مسائل دی اگو کے مونگا اتفاق رائے سرا پالیسی سازی کو وقتاً فوقتاً زمونگا اجلاسوں نوم کی گی کم وقتے چے ضرورت راشی یا کانفرنسز ہم کو کہ مدارس نیٹ ورک چ دے آغا انڈیپینڈنٹ دے زمون مدارس افیلیٹڈ یا ملحق چ دی وہ اخبل مالیاتی انتظامی وسائل کے خود مختار دی امتحانات نصاب دا چ دے دا تنظیم کنٹرول لاند دے اور ٹول تنظیموں سسٹم یو شانت دے تقریباً.
په دا وروستیو کې د پاکستان حکومت ژمنتیا ښودلې چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي، خو د ترګري سره د مبارزې قامي ادارې بیا د پاکستان سینټ ته په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د دوی سره تر اوسه د مدرسو او د دې د زده کوونکو کره شمیره نشته. مدرسې په اوسني عصر کې اونې خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به د مدرسو د پخواني او اوسني نصاب په اړه بحث واورو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.